السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت د ماخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او په روان نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه پاتې دي. پیښو ته د رسېدو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې 14 میلیونه افغانان له وچکالیو اغېزمن دي. دا او یو شمېر نور مهم کورني او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي دي. خو پیل خبرونو کوو چې صالح محمد صالح برابر کړي.
د مشرانو جرګې رئیس نن د جرګې له ټولو غړیو غوښتنه وکړه چې د موټرو له تورو شیشو څخه فلمونه وتیږي. په بدخشان کې د واشي ژویو د ساتنې مؤسسې مسؤلان وایي په واخان کې د نادرو ژویو د نسل د ورکېدو مخنیوی سوی دی. هندوستان او پاکستان په کشمیر کې پر یوه او بل ډزې کړي دي. د مشرانو جرګې رئیس نن د جرګې له ټولو غړیو وغوښتل چې د موټرو له شیشو د تورو فلمونو د توژلو پریکړه پر ځانونو عملي کړي. فضل هادي مسلم یار په عمومي غونډه کې وویل امنیتي ځواکونه تل شکایت کوي چې د ملي شورا غړي حکومتي چارواکي او زورواکي دغه فیصله پر ځانونو نه عملي کوي. خو ښاغلي مسلم یار وویل چې شخصا حاضر دی سر له ننه د خپل موټر له شیشو تور فلمونه وتوژي.
راځئ لطف کړئ د سناتوران دوه درې نفرې تللی خوینرونه دم سپینې کښې شي او د دې امنیتي سکتور سره همکار شي. دا بهانه ورکه شي. زه هم دغه اوس چې د دې نه ووتم زه د خپلو ګاردانو ته امنیتیانو ته وظیفه سپارم چې شي زما د موټرو سپینې.
د مشرانو جرګې رئیس وایي له هرې تروریستي حملې وروسته امنیتي ارګانونه ادعا کوي چې حمله کوونکي هدف ته د رسېدو لپاره د تورو شیشو لرونکي موټر کارولی دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان پر وخت د ماښام پر 2 بجو له بنګلادیش سره مسابقه لري. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم پوره چمتووالی لري.
دغه سیالیو ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډله لوبغاړو تقریبا د 1 میاشت را په دې خوا په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړي دي د بشپړ چمتووالي سره.
افغانستان او بنګلادیش به په هندوستان کې په خپلو کې 3 شل اوره مسابقه کوي. په عین حال کې د افغانستان ملي ټیم 12 ورځې وروسته له هندوستان سره خپل لومړنی ټیسټ لوبه هم کوي. په بدخشان کې د واشي ژویو د ساتنې مؤسسې مسؤلان وایي په واخان کې د نادرو ژویو د نسل د ورکېدو مخنیوی سوی دی. د دې ادارې یو مسؤل سید نقیب الله مصطفی ازادي راډیو ته وویل
دا اولی که ما شروع کردیم فعالیت های خود
زمونږ د فعالیت په پیل کې په واخان کې ځینې ژوي د ورکېدو لګواک سره مخامخ وو لکه واورین پلانګان مارکوپولو هوسۍ او یوریال هوسۍ نسواری یک ځینې مرغان لکه حسینی او هندی قازان. خو د دوی وضعیت اوس ښه شوی. د نسل د ورکېدو مخه یې نیول شوې ده.
په 2018 میلادي کال کې په بدخشان کې د نادرو ژویو د نسل د کمیدو خبر ورکول سوی وو. ښاغلی مصطفی وایي اوس په بدخشان کې د نادرو ژویو د نسل د ورکېدو خطر ځکه کم سوی چې د دغو ژویو د ښکار د مخنیوي قانون تر ډیره حده پورې عملي سوی دی. د مصطفی په خبره خلک هم د چاپیریال په ساتنه پوه سوي او د ځنګلونو د وهل کېدو مخه هم د پخوا په نسبت نیول سوی ده. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. هندي چارواکي وایي هندوستان او پاکستان د کنټرول پر کرښه چې د کشمیر لانجمن سیمه سره ویشي پر یوه او بل ډزې کړي دي. د بداسل کې د جسور از مخ کې دواړه ګوندي هیوادونه د 2003 میلادي کال د اوربن د موافقې پر عملي کېدو عملی کولو سلاسیوی با. هندی چارواکی وی نن پا دوغو دزو که دوی دوه ملیشه سرتیری و جلسیوی او لشت لجه و تنه ملکیان تا پیان سیوی دی. دوی وی دغه دزی د پاکستان سرحدی پوزیانو پیل کرده. خو پاکستان سم دلاسه پا دیاره تبصره نده کرده. پا اتمی وصلو سنبال دواره سیال هیوادون وقت نا وقت پر یوه او بل د 2003 میلادی کال د اوربان لطلون چخه د سرگرونی تورو نپوری کوی. د سرحد پا دوارو غارو که دوی پا دزو تردیر پوری ملکیان او سرتیری و جل کیجی. د امریکا متحده ایالاتونو د خزانه وزیر سټیف منوچن د امریکا لخوا د فولادو او المونیمو پر وارداتو د نویو ګمرکي تعرفو د لګولو له کبله د اوستر صنعتي هیوادونو یا جی 7 له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. په کاناډا کې د دغه ډلې تر غونډې وروسته د کاناډا د مالی وزیر بیل مونرو پرون وخت ویل کوربه هیواد کاناډا او 15 نورو غړو هیوادونو لکه بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له منوچن غوښتنه وکړه د امریکا د اقداماتو له کبله د دوی پښیماني او نهیلي ته ځواب ووایي. دوی په خبره دغه اقدامات رغون کیندي. بل خو د فرانسې د مالی وزیر برونو لو مارین خبرداری ورکړ چې په راتلونکو 4 ورځو کې شایي یو تجارتي شخړه پیل شي. د اوستر سنتي هیوادونو ډلې جی 7 تر غونډې وروسته ګډه اعلامیه نه خبره سوي چې د دوی ترمنځ د نظر اختلاف څرګندوي. تم کیږي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون د دې ډلې رهبران راتلونکي اونۍ بیا په کاناډا کې سره جرګه سي، او د امریکا دفاع وزیر وایي شمالي کوریا ته به تر هغو امتیاز ورنه کړل سي چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د تصفیې لپاره څرګند ګامونه نیوي اخیستي. جیمس ماتیس نن د جنوبي کوریا او جاپان له دفاع وزیرانو سره په سنگاپور کې د شمالي کوریا سره د امریکا خبرو ته په اشاره وویل:
موږ اټکل کولای شو چې تر ټولو ښه حالت کې به لاره کړکېجن وي. موږ به پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو عملي کولو ته دوام ورکړو. شمالي کوریا ته به یوازې هغه وخت امتیاز ورکړو چې د اټومي بېوسلۍ کېدو په برخه کې نستنېدونکي او موثق ګامونه پورته کړي.
د امریکا دفاع وزیر د څرګندونې وروسته دی وکړي چې دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ وویل چې د جون پر 12مه به په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د عمل طالب لرو. د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه پاتې دي.
متاسفانه واقعیت تلخی که ما در وزارت معارف افغانستان با او مواجه هستیم ایست که 44% از اطفال افغانستان که سن مکتب را طی میکنند محروم از مکتب هستند.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په تړاو 13 میلادي میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بللې ده.
میاشت په افغانستان کې تقریبا د شپېتوب ترهګریز پیښو په ترڅ کې 500 کسان ته مرګ ژوبله ورسېده.
یو شمیر نور کورنی او بهرنی مسایل هم لرو. دا خبرونه مو اتر شپګنی مو بجو ده ل ازادي رادیو سره پات شي. اوس هم لومړی مطلب. د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه پاتې دي. میرویس بلخي نن له ښوونځي څخه پاتې ماشومان د افغانستان څېړنه تر نامه لاندې د سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل د دغو ماشومانو لویه برخه 2.2 میلیونه نجونې جوړوي. په همدې حال کې په کابل کې د کاناډا سفیر وایي دغه سروې به د افغانستان د پوهنې د بهیر پر وړاندې خنډونه مشخص کړي او افغان حکومت به د نړیوالو په مرسته د ستونزو د حل لپاره په غوره پالیسي جوړه کړي. نورحال رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د پوهنې وزارت او اړوندو نړیوالو ادارو د ګډې نوې سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 44% ماشومان د بېلابېلو عواملو له امله ښوونځي ته له تګه پاتې دي. میرویس بلخي د یکشنبې په ورځ د دې سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل له ښوونځي څخه د پاتې ماشومانو 60% انجونې تشکیلوي.
متاسفانه واقعیت تلخ.
هغه وایي له بده مرغه موږ د افغانستان د پوهنې په وزارت کې له یو تریخ واقعیت سره مخ یو. هغه دا چې د افغانستان ښوونځیو ته د تګ په شرایطو برابر نږدې 44% یعنی 3.1 میلیونه ماشومان له تګ نه محروم دي چې 2.2 میلیونه یې انجونې دي. د پوهنې وزارت وایي یا د سروې په تېر یو کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت، یونیسف، د امریکا پراختیایي ادارې او ساموئل هال ادارې له لوري ترسره سوې ده. په سروې کې موندل سوي چې له خپلو مینو بې ځایه کېدل له وخت مخکې ودونه ښوونځي ته د تګ فرصتونو باندې اغېز لري. همداشان د ښځینه زده کوونکو نشتوالی په ښوونځیو کې ناکافي اسانتیاوې او نامنۍ هغه عمده لامل دي چې په جګړه ځپلو سیمو کې د زده کړو د خدمتونو وړاندې کول اغېزمن کړي دي. په سروې کې دا هم راغلي چې جنسیتي تبعیض د دې لامل سوي چې په نامنه ولایتونو کندهار، هلمند، وردګ، پکتیکا، زابل او روزګان کې 50% نجونې ښوونځي ته ولاړې نه سي. بلخوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي روانه نامنۍ ناوړه دودونه په لرو پرتو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ویرې، د جنسي تجاوز، ترس، اختطاف او د یو شمېر نورو بېلابېلو عواملو له امله ډېری نجونې ښوونځي ته نه سي تلای. په کابل کې د کاناډا سفیر د دې سروې د اعلان پر مهال وویل دغه سروې به د افغانستان د پوهنې د بهیر پر وړاندې خنډونه مشخص کړي. فرانک ویس رابست وایي کاناډا او نړیوالو ډونرانو ته په افغانستان کې لمړني تعلیمات لمړیتوب لري. هغه وایي په افغانستان کې لمړني تعلیمات کاناډا او نړیوالو ډونرانو ته لمړیتوب لري. کاناډا د نورو ډونرانو یونیسف او افغان حکومت لور پرتو سیمو کې تعلیم ته د پراخ لاسرسي له لارې د ښځینه زده کوونکو زیاتوالي او د جندر له پروګرامونو نه ملاتړ کوي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف استازې پوهنې وزارت د دغه سروې د سپارلو پر مهال وویل کله چې ماشومان ښوونځي ته له تګ نه پاتې سي ناوړه استفاده ورنه کیږي او د نوموړي په خبره حتی د استثمار او ګمارنې له لوړ خطر سره مخ کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي دې سروې ته په پام به د پوهنې د ستونزو د حل لپاره ګټور ګامونه اوچت کړي او د سروې په رڼا کې به اړوندو نړیوالو ادارو سپارښتنو ته پام وکړي. په ورته وخت کې د پوهنې سرپرست وزیر وایي تیر کال په افغانستان کې له زرو زیات ښوونځي تړل سوي وو چې د نوموړي په وینا د دوی په هڅو له نیمایي زیات یې بیرته پرانیستل سوي دي.
د ازادي راډیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
زمونږ غاګله ازادي راډیو اوري. د افغانستان مشرانو جرګه وای په خوانځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونو په هنیز بهیر لخند او ستونزو سره مخ کړی دی. دوی د نن ورځې په عمومي جلسه کې وویل د دغې ستونزې لپاره باید بدیلی لارې وموندل شي. دا په داسې حال کې ده چې د نوملیکنې اکثره مرکزونه په خوانځیو او جماعتونو کې جوړ شوي چې دې مسلې خلک خورا زیات اندېښمن کړي. تفصیل د نجی ساپۍ په رپورټ کې اوري.
د افغانستان مشرانو جرګه په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه ښیي. وایي دغو مرکزونو ته باید بدیلې لارې وموندل شي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته وویل په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې فعاله مرکزونو زده کوونکو ته بېلابېلې روحي ناروغۍ پیدا کړي.
هغه محلونه چې د تذکرو او د شټیکر د نصب کولو لپاره مکاتبو کې جوړ کړي دي دا قابل تشویش دي او دې تشویش در په خپل خاطر باید اقدام وشي. باید په بدیل لار باندې فکر وکړي او یو کال د یو محسن طالب ژوند تبا کړي. د روحي تقریب تر څنګ د دوی هغه بهیر د درسم یو کال زنه کیږي او چې دا د ژوند او د راتلونکي سره جفال
دا بده چل کې د چا د نوملیکنې اکثره مرکزونه په خوانځیو او جماعتونو کې جوړ شوي چې د مسلې خلک خورا اندېښمن کړي دي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې پر مرکز وروستۍ حمله په جلال آباد کې وشوه چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په خوانځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپله اندېښنه د کورنیو چارو له وزارت سره شریکه کړې ده. د دغه وزارت د خبرونو مسؤل کبیر حقمل د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له کمیشن سره د یو تفاهم پر اساس همکاري کوو. اوس د دې لپاره چې کوم جدي ته مشکل موږ نه وینو همکاري مو روانه ده. خو خپل اندېښنې مو له کورنیو چارو وزارت او له کمیشن د انتخابات سره شریکې کړې دي. هیله من یم چې دا پروسه په خیر سره ختمه شي او هیڅ ډول ستونزه رامنځته نه شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د رای ورکوونکو د نوملیکنې او تذکرو د ویش په مرکزونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او په دې اړه د جدي هڅو خبره کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دوی په پوره توان سره هڅه کوي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې او تذکرو د ویش د مرکزونو امنیت خوندي کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د چارو کاربو صدیق پاتمن وایي که د افغانستان پوهنیز بهیر د امنیتي او انتخاباتي مسایلو له امله اغېزمن شي نو د هیواد راتلونکی به له ننګونو سره مخ وي.
درنو دوستانو و موریدل چې د افغانستان مشرانو جرګه وای په خوانځیو کې درې ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونو په هنیز بهیر لخند او ستونزو سره مخ کړی دی. بلخو د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون وای درې ورکوونکو احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې بهیر په خطوګه پر مخ روان دی. دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته ویل تر دې دمه نږدې شپږ زرو احتمالي کاندیدانو له دوی څخه فورمې اخیستي او درې ورکوونکو شمیر هم له 3.5 میلیون اوښتی. خو پر انتخاباتو د څاري مر بنسټونه بیا د راتونکو انتخاباتو د ترسره کېدو له پروسې ناراضه دي. حدیث پردیس په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د تمې خلاف د رای ورکوونکو او احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې پروسه په خطوګم مختزي. دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د انتخاباتو پر وړاندې د هر ډول ستونزو د هواري په برخه کې جدي دي. د ښاغلي هاشمی په خبره له ستونزو سره سره تر دې دمه نږدې شپږ زره کسانو چې مېرمنې هم پکې شاملې دي په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د احتمالي کاندیدانو فورمې اخیستي.
توقع هم نه کېدله چې دغه د سرتنام رقم تر دغه حده پورې ورسیږي. دا هم توقعونه اولې خوشبختانه چې یو غټ تعداد خلکو سرتنام وکړو او دارنګه غټ تعداد د خلکو چې کاندیدان د ولسي جرګې لپاره او د شورا ولسوالۍ لپاره ځانونه کاندیدي مراجعه وکړه، دفترو ته کاغذونه واخیستل. موږ فکر کوم چې دا یو مثبت طرف ته روان.
ښاغلی هاشمي دغه شان په زیات شمېر کې د سټیکرو د چاپ په اړه راپورته شوې اندېښنې بې ځایه وبللې، وایي اضافي سټیکرې به د رسنیو په حضور کې قرنطین شي. دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو اندېښنه ښودلې چې کمیسیون 9 میلیونه کسانو ته په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی و، خو سټیکرې 13 میلیونه چاپ کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند علي رضا روحاني هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی ته هم د انتخاباتي پروسې په اړه شکایتونه رسیدلې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د دوی اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. د دغه بنسټ ژایوي مشر یوسف رشید:
موږ له دې نه اندېښمن یو چې کمیسیون هلته غړي خپل اصلي دندې پرېښي دي. دوی هغه کړنلارې، دستورالعملونه، پروسیجرونه د کمپاین، د رای ورکونې، د شمېرنې په اړه باندې هغه تر اوسه پورې اصلا تر بحث لاندې نیولي نه دي. عملیاتي پلان د ټاکنو تر اوسه تصویب شوی نه ده. ولې هغوی ښکېل شوي دي دارانشا په وړو او کوچنیو کارونو کې. او په دوم قدم کې دي موږ اندېښنه دا ده چې کمیسیون په یو مجلس کې موږ ته ویلي وو چې دوی تر 9 میلیونو پورې آمادګي لري کسانو ته. ولې اوس لیدل شوي چې دوی د 13 میلیونو په شاوخوا کې سټیکر چاپ کړي دي. یعنی موږ پوښتنه کوي چې دا ده چې ولې په دومره لوی پیمانه باندې دغه سټیکر په لوی پیسو باندې هیواد نه بهر چاپ کړی دی.
د ښاغلي رشید په خبره روان وضعیت ته په کتو که څه هم په پوره توګه د شفافو انتخاباتو ترسره کیدل په افغانستان کې ممکن نه دي، خو که کمیسیون خپل چارې ښه مدیریت کړي د داسې انتخاباتو ترسره کول چې له نسبي اعتبار برخمن هم وي ناشونی نه دي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په تړاو 13 میلادي میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بللې ده. د دغه ډلې مشر نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مې په میاشت کې 1540 ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د وروستي راپور له مخې د مای په میاشت کې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې له شپېتو ډېرې پېښې شوې چې 133 ملکي کسان پکې وژل شوي او 310 نور پکې ټپیان دي. د یاد ډلې راپور ښیي چې په وژل شویو او ټپیانو کې ښځې، ماشومان او د پخو عمر کسان شامل دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل انتحاري حملې او د سړک د غاړې بمونه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوی لاملونه دي. د ښاغلي تسل په خبره د دولتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو عملیات او هوایي حملې هم په دریمه او څلورمه درجه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لامل شوي دي. تسل په مې میاشت کې وسلوال طالبان تر ټولو ډېر د ملکی وګړو د تلفاتو عاملین بولي.
مې میاشت خو نړۍ میاشت وه. په افغانستان کې د تقریبا د شپېتو ترهګریزو پېښو په ترس کې 1540 کسان ته مرجوب لا وسیله شپدې کې وسله 3 اتیا کسان شهیدان شوي دي او پاتر نور هم زخمیان دي. زخمیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په یوه تلیفوني اړیکه کې دا راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې د ملکی وګړو د تلفاتو تر ټولو ستر لامل د افغان دولتي ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي تسل په خبره د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د اپریل په میاشت کې هم د 1500 ملکی وګړو مرګ ژوبله ثبت کړې ده. دا ډله د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شمېره د ځینو رسنیو د راپورونو د ولایتي ادارو او یوناما د دفتر په همکارۍ ترتیبوي. په ځینو مواردو کې بیا افغان او بهرني ځواکونه هم تورن ګڼل شوي چې په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. خو افغان امنیتي بنسټونو تل ټینګار کړی چې وسلوال طالبان او داعش له عامو خلکو د ډال په څیر استفاده کوي او هدف یې ګرځوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې وروستی راپور رد کړ. ویل چې دا وایي موږ دا راپور نه تاییدوو. دا واقعیت نه لري چې زموږ ځواکونه د ملکي خلک هدف ګرځولی وي او یا د عملیاتو په نتیجه کې ملکي وګړو ته زیان رسیدلی وي.
افراد ملکی را آسیب زده باشیم و یا یک آسیب رسیده باشه.
کاغل دانش در سرگندانی دست محل که ویچام در تیر اونی در افغان زواکونو در سفر دو اقیتی پا عملیاتو که چه پننگ رهار ولایت که در لودل آم و خلکوتا در مرگ جبلی در وقتو ایداوشوا. خود نمواری بخبرت رو سهیز دست تاید شوی راپور نشتا چه در افغان زواکونو پا عملیاتو که آم وگلو تا مرگ جبل وخیی.
زموږه ازادي راډیو اورید کابل د خرباغ امنیتی مسولین وای په دی ولسوالۍ کې د یوې خزی او سلورو سړیو د صحرایي محکمې عامل ممکن یو غیر مسول وسلوال قومندان وي. د دی ولسوالۍ امنیه قومندان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان وویل چې د دې صحرایي محکمې د عاملونو د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې چې پکې یو شمېر کسان چې په خپله نخ کاری سلور سړی او یوه ښځه محاکمه کوي. نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د کابل د قرباغ ولسوالۍ پولیسو وایي د هغو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې چې له مخې یې په یو ویډیو کې څلور سړي او یوه ښځه د زنا د فعل په تور محکمه کوي. د دغې ولسوالۍ امنیه قمندان محمد حنیف ولیزاده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن د دغې محکمې عامل یو غیر مسؤول وسلوال قمندان وي. نوموړي د دغې پیښې د عاملینو د نیولو په تړاو د پولیسو د پلان په اړه وایي. هغه وایي نن ورځې هم په اړه پلټنې روانې دي. پلان یې هم چمتو سوی. امنیتي ځواکونه په ګډه اقدام او په ډېر جدي ډول ورباندې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په ټولنیزو شبکو کې ویډیو خپره شوې چې پکې یو شمېر کسان چې خپله نه ښکاري خو ځانونه مجاهدین معرفي کوي څلور سړي او یوه ښځه د زنا د فعل په تور پوښتي. ویډیو چې په شپه کې ثبت شوې تورن کسان هغه څوک چې دوی محکمه کوي د ملا صاحب غږونه ورته کوي. په ویډیو کې څلور تنه چې د کمرې پر وړاندې ورنه پوښتنې کې ګیلاسونه یې تړلي او په خاورو لتپت دي او د یو مخ هم شین سوی ښکاري. په دې ویډیو کې له څلورو سړیو او یوې ښځې نه د دوی د نومونو د پلار نمونه او هم د اوسېدو د ځای پوښتنې کېږي او ورته ویل کېږي که بیا په دغسې عمل لاس پورې کړئ په وړاندې باید څه غبرګون وښودل سي. تورن کسان د کامرې په وړاندې توبې وباسي که بیا ځلې په داسې عمل ونیول سول مجاهدین کولی سي دوی ووژني. همداشان یوه ښځه هم د زنا فعل په تور د نیول شوي کسانو پوښتنې ځوابوي. په ویډیو کې یو سړی دې ښځې ته وایي ارمان ارمان چې د شریعت توره مې په خوله ده که نه ماغزه به مې دې باد باد کړي وای. دغه ویډیو چې په لومړي ځل په یو فیسبوک پاڼه کې خپره شوې په هغه کې د طالبانو د بیرغ عکس و. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د دغه پیښې عاملین باید د امنیتي بنسټونو له لوري ونیول سي. د دغو کارپوهانو له ډلې نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان له قضایي او عدلي بنسټونو نه پرته هیڅوک او ډله د دې صلاحیت نه لري چې له خلکو تحقیق وکړي. هغه وایي ټول عدلي او قضایي بنسټونه او هم د افغانستان پولیس دنده لري چې داسې پیښو عاملین تعقیب کړي او د قانون منګولو ته وسپاري. یوازنۍ مرجع چې په جزایي مسایلو کې د حکم د صدرولو صلاحیت لري هغه د افغانستان محاکم دي. جزا او تنفیذ یې د پولیسو په همکارۍ د څارنوالۍ دنده ده. صحرایي محکمې تر ډېره د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو او یا د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا ترسره کیږي.
اوس هم یو ولایتي مسله د هلمند والی وای په هلمند کې د بنیادی تغییر لپاره د خلکو مرستې ته اړتیا لري. تورن جنرال محمد یاسین چې په خوا تر دې د هلمند او کندهار ولایتونو د ملي امنیت رئیس اتیر شوی په دې ولایت کې خورا بلد دی خو دستي په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه امنیت دی. زموږ همکار الیاس دای دی غونډې ته ورغلی نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د ډېرو ولسوالیو اوسېدونکي لشکرګاه ته نسي راتللی خو د ولایت د مقام د غونډو تالار ډک دی. د هلمند د نوي والي په حیث د هغه جنرال د معرفت غونډه ده چې د 2016 میلادي کال په وروستیو کې د لشکرګاه د احتمالي سکوت مخه ونیوله. تورن جنرال محمد یاسین چې د هلمند د څه باندې 90% سیمو د سکوت پر مهال د ملي امنیت رئیس و په دې ولایت کې ښه بلد دی خو دا ځیرې د والي په حیث په وړاندې پردي ستونزې نامني د پارلماني ټاکنو بهیر معارف او د بیرغونې په ټپه ولاړ بهیر دی. د ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان او په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي نسیمین یاسی د نوموړي د معرفت په غونډه کې د ډیرو نورو ویناوالو په څیر په یادو مسایلو ټینګار وکړ.
چې امنیت په هر ډول کېږي موږ ستا سره په تمامه معنا همکار یو. ولایتي شورا او ټول ولسونه ملاتړ دې کوو ولې د امنیت غوښتنه کوو. یو دوهمه د معرف غوښتنه کوو. چې د معرف دروازه باید زموږ د هلمندیانو لپاره خلاصه شي. موږ د دغه عظیم لوړ نعمت څخه برخمن شو.
اوس فعلا چې د وادي په توګه راغلی دی دی خدای کامیابه کړي موږ یې ترڅنګ او د حکومت هم دا فریضو وه چې هلته به یو نظامي کس دي او داسې ازمایش شوی کس به ځي چې هلته واقعا دغه ستراتیژي و د اواوا او د منطقې د جغرافیې د خلکو د اجتماع او د قومونو سره آګاهي ولري. دی را واستوي هم د حکومت څخه مننه کوو او هم د ته په خپلو کارونو کې موفقیت غواړو.
که ته هم د محلي ارګانونو د مالی او اداري برخې معین روح الله نیازی د مرکزی حکومت لخوا د بیا رغونې او انکشاف په برخه کې د شو برنامو پر موجودیت ټینګار وکړ، خو د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر نظر محمد رودي د معارف د غیر سیاسي کېدلو غوښتنه وکړه. رودي وویل امنیتي سکتور په خاص ډول د پولیسو برخه ژورو اصلاحاتو ته اړتیا لري او د راتلونکو پارلماني ټاکنو پر شفافیت باید ټینګار وشي.
جناب والد صاحب معرف باید غیر سیاسی سی دلته د پارلمان د وکیلانو لاس باید د معرف وخیږي او د پارلمان وکیلان که هم په معرف راپور زما غوښتنه دا ده چې نور د معرف په چارو کې مداخله نه کړي. په امنیتي سکتور کې هم داسې بنسټیز اصلاحات غواړو خصوصا د پولیس په برخه کې. دلته د کلونو کلونو راهیسې ځینې مدیران ناستې چې نه لیرې کېږي او د ادارې فساد په مخنیوي کې مو ډېره توجه غواړمه.
تورن جنرال محمد یاسین په داسې حال کې د والی په حیث دنده پیل کوي چې د هلمند شپږ ولسوالۍ په ټولیز ډول، خو د ناوې پرته چې ډېرې سیمې د حکومتي سرتېرو په ولکه کې دي، د اوو نورو ولسوالیو ګڼې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. د هلمند نوی والی وویل که خلک مرسته وکړي تغیرات راوستلی سي. تورن جنرال محمد یاسین وویل د ځواکونو په برخه کې همغږي، د سکوت سیمو بیرته نیول، معارف، په خاص ډول د نجونو تعلیم او بیا رغونه په لومړیتوبونو کې دي.
ژمنه کوم چې په پوره ځواک سره به هڅه وکړم تر څو ستاسې غوښتنې ستاسې په همکارۍ ترسره کړم. د هیواد د مبارزو بچیانو په کور کې کار ترسره کول زما لپاره د ویاړ ځای دی. د یووالي او اعتماد جوړونې لپاره به کار کوم تر څو د ولس او د حکومتي چارواکو ادارو ترمنځ واټن راکم کړم. زه په هلمند ولایت کې کاری سابقه لرم او د خلکو څخه ښه خاطره لرم، خاصتا چې د هلمند په دفاع کې له ما سره د هلمند خلکو او د خپل امنیتي ځواکونو سره په میړانه د دښمن په مقابل کې ودرېدل او په دې لارې خپل اولادونه نظرانه کړل.
هغه د زورواکو او دولتي مسولینو وغوښتل چې په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې د مداخلې لاس واخیستنه عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کړي. محمد الاستای، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم یو بهرنۍ مسله، د اسرایلو صدر اعظم د عثماني امپراتوري لخوا د ارمنانو غنې وژنې ته د رسمیت ورکولو په اړه په پارلمان کې بحث ځنډولې دی. اسرایلی چارواکو ویلي دي چې دا بحث ښایي د ترکیې د پارلماني انتخاباتو پر نتایجو د ولسمشر رجب طیب اردوغان په ګټه اغیز وکړي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د 1.5 میلیون ارمنانو د غنې وژنې ادعا د ترکیې او ارمنستان لپاره په خورا حساسه مسله بدله شوی. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې لایحې په اړه بحث ځنډولی چې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ګڼې وژنې ته د جنوسایډ یا عمدي ډله ییزې وژنې په توګه رسمیت ورکوي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د شاوخوا 1.5 میلیون ارمنانو تبعیدېدل او وژنه هم د ترکیې او هم د ارمنستان لپاره په ډېره حساسه مسله بدله شوې ده. ارمنستان وایي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني لخوا له 6 میلیون د زیاتو یهودانو له ګڼې وژنې یا هولوکاست مخکې ارمنان د ډله ییزې عمدي وژنې یا جینوسایډ لومړني قربانیان دي. ترکیه له دې نظر سره مخالفت کوي او وایي د وژل شویو ارمنانو شمیر د شوې ادعا په پرتله ډیر کم دی او د خلک د عیسویانو پر ضد د عثماني امپراتورۍ لخوا د پلان له مخې په سیستماتیک ډول نه بلکې د کورنۍ جګړې په نتیجه کې وژل شوي دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې نتنیاهو د دې وزارت له سپارښتنې سره سم په دې اړه بحث د هغو اندېښنو له کبله د ترکیې د انتخاباتو تر پایه وځنډاوه چې ښایي دا د ولسمشر اردوغان له بریا سره مرسته وکړي. اردوغان هیله من دی چې د یوې بلې دورې لپاره په واک کې پاتې شي. فرانسه، جرمني او لشلو زیات نور هیوادونه د ارمنستان دریځ تاییدوي او دا ګڼه وژنه جنوسایډ بولي. د اسرایلو پارلمان هم د می په درویشتمه نیټه هغه طرحه تایید کړه چې د ارمنانو غنی وژنې ته د رسمیت ورکولو په اړه په پارلمان کې د بحث غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې د ترکیې پارلماني انتخابات د جون په 24مه نیټه په پام کې دي. د ترکیې او اسرایلو ترمنځ اړیکې خورا زیات سړه شوې دي. اردوغان په دې وروستیو کې اسرایل تروریست دولت وباله او د فلسطینیانو پر وړاندې د اسرایل د حکومت اقدامات یې د نازی جرمني اقداماتو ته ورته وبلل، او نتنیاهو په ځواب کې وویل چې د اردوغان خپل لاسونه د هغو بې شمېره کردانو په وینو سره دي چې په ترکیه او سوریه کې وژل شوي.
درنو دوستانو، وخت شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. دا پښتو خبری مجله مو پام دی ځای پای ته رسیږي. راتلونکي